آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن و نیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار پښتو لومړنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا د روسیې جمهور رئیس او د اردن پاچا دواړو په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو نتیجې ستایلې دي د ایران جمهور رئیس او د کویت د باندنیو چارو وزیر دواړو د ایران د اسلامي دولت او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د خو روابطو هیله څرګنده کړې ده او په کویت کې پرون وطنه اعدام شوې دي او دا هم د خبرونو تفصیل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اردن پاچا عبدالله دواړو په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو نتیجې ستایلې پرون په کرملن کې د ښاغلي پوتین سره د ملاقات په وخت کې پاچا عبدالله د قزاقستان په مرکز استانې کې په دغو خبرو کې د روسیې د منځګړتوب او رول له کبله مننه وکړه او ویلې دي چې روسیه کولی شي د سوریې د تشدد په ختمولو کې مهم نقش ولوبوي په مقابل کې ښاغلي پوتین ویلې دي چې هغه استازو چې په استانې کې په دغو خبرو کې ګډون کړی دی ټولو دا منلې چې د سوریې جنجال د نظامي لارې نشي حل کېدی او هم دغه خبرو د جنیو د سولې د خبرو د پاره یو ښه اساس کې خدا د ایران په مطبوعاتو کې راغلی دی چې د ایران جمهور رئیس او د کویت د باندنیو چارو وزیر دواړو د ایران د اسلامي جمهوریت او د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ د خو روابطو هیله څرګنده کړې ده د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی له قوله ویل شوې دي چې هغه د کویت د غلور رتبه مقام شیخ سبا الخالد السبا ته چې تهران ته په سفر تللی ویلي چې د ایران د خارجي پالیسۍ هدف دا دی چې د خپلو همسایه مسلمانو ملکونو سره دوستانه او ورورولۍ روابط ولري ښاغلي روحاني دا هم ویلي دي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د ټولو اتحاد صداقت او همکارۍ ته ضرورت دی پرون په کویت کې وطن قیدیان د شاهي کورنۍ د یو غړي په شمول اعدام شوې دي چې په دې کې هغه ښځه هم شامله ده چې د یو واده په مراسمو کې یوې خیمې ته د اور اچولو د پیښې په الزام په اعدام محکوم شوې وه په اعدام شوو کسانو کې د بنګلادیش ایتوپیا د مصر او دوه تنه د کویت وو د کویت د شاهي کورنۍ د غړي نوم فیصل عبدالله الجبار دی چې د خپل تره زوی د قتل په الزام په اعدام محکوم شوی و دا سه توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به یو اجرایی فرمان صادر کړي او په هغه کې به په موقت ډول امریکا ته د سوریې د سودان او د پنځو نورو د منځني ختیځ او د افریقایي ملکونو د مهاجرو پر راتګ او په ویزو بندیز ولګول شي یو سودانی ول اصل امریکایي رضوان داوود ویلې دي چې د اجرایی فرمان به د ډیرو هغو بیګنا سودانی خلکو په ژوند چې غواړي د ډیکټاتورۍ او د افراطي اسلامي حکومتونو نظر نه بچ کړي ډیر بد اثر وکړي د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې د امریکا او د روسیې ترمنځ همکاري چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې ورته روان رسیدلی وو وخت او جدي کار ته ضرورت لري ښاغلي لاروف دا هم ویلي دي چې واشنگتن او مسکو کولای شي چې د خپلو ملکونو د ګټو د حفاظت سره سره بیا هم په اخلاص او د انتظار مطابق زیاتې همکارۍ ته لار هواره کړي په همدې توګه د روسیې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لاروف د اروپایي اتحاد سره هم د روابطو د بهتری غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحاد یو لوړ رتبه مقام د کاسوو او د سربیا د مشرانو سره د یو عاجل ملاقات په وخت کې د هغوی نه وغوښتل چې په خپلو کې د روان تشنج د ختمولو لپاره سخت او جدي کار وکړي د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر مشر فدریکا موګارنی هغوی دې ته تشویق کړي دي چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي هغې دغه خبرې په بروکسلز کې د سربیا او د کاسوو د مشرانو سره د ملاقات په وخت کې کړي دي د اسرایلو فوځي منابعو ویلي دي چې د هغوی عسکرو په لویدیځ غاړه کې هغه یو فلسطینی وژلی دی چې غوښتل یې هلته خپل موټر د سرویسونو په تمځای کې په خلکو ورولي په دغه پېښه کې یو اسرایلی نه دی مړ شوی مګر ویل کېږي چې د حمله کوونکي سره چاقو هم و
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام کړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټه. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال مالی صندوق اداره وایي چې د پولیو ضد عامه پوهاوي کې د نړیوالو رسنیو تر څنګ سیمه ییزو رسنیو هم ډېر ښه رول ترسره کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
احمد شاه په خوست کې د کلید راډیو خبریال دی. دا د پکتیا په ګردیز کې په هغه یو ورځني کانفرانس کې برخه اخیستې وه چې د سویل ختیځو ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو شاوخوا دیرشو خبریالانو پکې ګډون کړی و. له دې کبله چې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي سرحد نه لري، احمد شاه د دغې ناروغۍ په مخنیوي او محوه کولو کې سیمه ییزې رسنۍ هم د ټولنې د یوې برخې په توګه مسؤلی بولي.
رسنۍ په خلکو باندې ځکه تاثیر لري چې دوی د خلکو ژوند پورې تړلي موضوعات رااخلي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي، نو ځکه یې خلکو باندې تاثیر هم ډېر دی.
دغه کانفرانس چې د یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی صندوق ادارې له لوري هر کال د افغانستان په مختلفو زونونو کې جوړیږي، تر ډیره پکې د سیمه ییزو رسنیو خبریالان ګډون کوي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسیف ادارې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر سید کمل شاه وایي چې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د ټولو ولایتونو په کچه پراخ عامه پوهاوي ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
که دوی د پولیو پروګرام د خپل خبر برخه وګرځوي او هغه نیمګړتیاوې چې په دې پروګرام کې په ساحه کې شتون لري په هغو باندې راپورونه جوړ کړي، تر څو هغو ته د مسؤلینو پام هم ور واوړي او په زمن کې کله چې راپور جوړیږي ټولنې ته هم دا د اهمیت وړ ګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد شفیق شفا وایي په یاد کانفرانس کې په دې هم وغږېدل چې پرته له کوم مادي امتیازه له سیمه ییزو رسنیو څخه څنګه د معاصرې تبلیغاتي وسیلې په توګه ګټه واخلي.
نو ښه دا ده چې دوی بغیر د کوم امتیازه، ځکه دا د دوی ایماني او وجداني بلکې افغاني وظیفه ده او دنده ده چې دوی باید ترسره کړي، ځکه پولیو داسې یو محوه کوونکی مرض دی چې انسان له منځه وړي. فلهذا کله چې د انسان ژوند ژغورل کیږي نو رسنوی ته بویا چې دوی فراخ کمپاین وکړي.
د پکتیکا د میلمه راډیو خبریال علی محمد نظری امریکا غږ ټول چې په لرې پرتو سیمو کې زیاتره خلک سیمه ییزو رسنیو ته لاسرسی نه لري، د ده په وینا اړتیا لیدل کیږي چې د تبلیغاتو پوښښ پراخ وساتل شي.
ځینې هغه ولسوالۍ چې ډېرې لرې دي، سرحدي ولسوالۍ، خاص ډول کټواز او ورګون ورې، ځینې ولسوالۍ لکه وړممۍ، تروې، زوړک، یاندلته هېڅ سیمه ییز رسنۍ نه اورېدل کېږي. خو د دې برعکس ځینې نور رسنۍ په همدغه ولایت کې بیا په همغه ساحه کې کار کوي، نو دغه اعلانات باید د ټولو رسنیو سره شریک شي.
په ټولیز ډول اوس مهال افغاني ټولنه مختلف ډوله رسنیو ته لاسرسی لري، خو د احصایې له مخې زیاتره افغانان په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو خلک ډېری اړین معلومات له راډیوګانو څخه ترلاسه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د سوریې او عراق په ګډون د منځنۍ ختیځ او افریقا د شپږو هیوادونو د اتباعو لخوا د امریکا د ویزې پر اخیستلو موقتی بندیز ولګوي. با خبره سرچینې وایي چې جمهور رئیس ترامپ پرون د مهاجرت په اړه څو مهم فرمانونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ.
جمهور رئیس ترامپ چهارشنبه یوه لویه ورځ بللې ده. هغه په پام کې لري چې د همدې ورځې په اوږدو کې داسې احکام صادر کړي چې له مخې به یې امریکا ته د پناه غوښتونکو پر راتګ یو لړ محدودیتونه ولګوي، او دارنګه به د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن هیوادونو اتباع د لنډې مودې لپاره ونشي کړای چې د امریکا ویزه ترلاسه کړي. ترامپ په دې اړه د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل، سبا چهارشنبه د ملي امنیت په اړه مهم کارونه پلان شوي، د نورو شیانو تر څنګ به موږ دیوال هم جوړ کړو. ترامپ په پام کې لري چې د امریکا د سرحداتو د خوندیتوب لپاره له مکسیکو سره په سرحد کې دیوال جوړ کړي او ورسره په امریکا کې غیر قانوني کډوال بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د بندیزونو لګول د ترامپ د انتخاباتي مبارزو یو شعار. هغه ویلي و چې دا چاره کولی شي امریکا له بریدونو په امان کې وساتي. پر همدې حال د مهاجرینو مدافع ډلې او پناه غوښتونکي د ډونالد ترامپ د حکومت د دغو فرمانونو د صادرېدو په وړاندې د واحد دریځ په نیولو کار کوي. عمر المقداد، په دې جرم چې د سوریې پر جمهور رئیس باندې نیوکه کړې د خپل هیواد حکومت تر فشار لاندې دی. المغداد چې اوس په امریکا کې ژوند کوي اندېښنه لري چې ګواکې د ټرمپ دریځ به د مهاجرو لپاره لوی ستونزې رامنځته کړي.
ګرانه ده چې په یوه شیبه کې 5 میلیونه کډوالو ته په یو ور ووایو چې نه دلته مه راځئ، ځکه د دومره خلکو په منځ کې یو کس چې موږ یې نه پیژنو نه پوهیږو چې څنګه ښکاري کیدای شي امریکا ته راشي او ځان والوځوي. دا منطقي او بامسؤلیته طریقه نه ده.
په داسې ښکاري چې د امریکا نوی حکومت د مهاجرینو په اړه په خپل دریز ټینګ ولاړ دی.
هغه کسان چې د ویزې له مودې زیات وخت تیر کړی وي او هغه خلک چې جنایت یې کړی وي، موږ به دوی په منظمه او مؤثره توګه تعقیب کړو.
هاخوا د امریکا اسنا مجلس د سه شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازې په توګه د نیکی هالی نوماندي ومنله. دا د ټرمپ ادارې څلورمه نوماندې وه چې د اعتماد رایه واخیستله. تر هغې وړاندې د دفاع او داخلي امنیت نوماند وزیرانو او د سی آی ای نوماند مشر د سنا مجلس لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهوری ریاست د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د اوسیدونکو پر سفر د محدودیتونو د لګولو په باب پریکړه چې ټاکل سوی پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی وو د امریکا کورنۍ پالیسي ګڼلې ده. اکرام شنواری په دې باره کې رپورت راستولی.
د افغانستان جمهور رئیس د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د اوسیدونکو پر سفر د محدودیتونو د لګولو په باب پریکړه چې ټاکل شوې نن د چهارشنبه په ورځ اعلان کړې د امریکا کورنۍ پالیسي ګڼلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند محمد هارون چخنسوري نن په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د سفر د محدودیتونو د هیوادونو په لیست کې افغانستان نشته. ښاغلي چخنسوري ویل له هر څه لومړی د مهاجرینو او مهاجرت په هکله د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه هغوی کورنۍ پالیسی ده، خو که تاسو دا لیست لیدلی وي افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. د امریکا رسنیو د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ امریکا ته د سوری، عراق، ایران، لیبیا، سومالی، سودان او یمن اوسیدونکو ته د موقتی مودې لپاره د مهاجرت او ویزو پور کولو د محدودیتونو د لګولو امر لاسلیک. په اوس وخت کې امریکا افغانانو ته د مهاجرت او سوداګرۍ لنډې مودې د سفر او د ګرین کارت د لاټرۍ د ویزو د صادرولو تر څنګ هغه شمېر افغانانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له لارې چې د اس آی وی په نوم یادیږي هم ویزې ورکوي. امریکا ته د یو شمېر مسلمان هیوادو د اوسیدونکو سفر پر ویزو د امریکا د جمهور رئیس د موقتی محدودیتونو پریکړې ځینې هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې د امریکا ویزې ترلاسه کول ته یا په تمه او یا هم ترلاسه کړي ده، خو لا یې دغه هیواد ته سفر نه دی کړی. د نذیر په نوم یو افغان چې د امریکا ویزه یې ترلاسه کړي کسان په دې خوشاله دی چې د محدودیتونو په لیست کې افغانان شامل نه دي، خو وایي چې د امریکا ویزې ترلاسه کول ته یې نږدې 15 کاله انتظار ایستلی دی.
بر خبرهای که امروز آمده بود رسانه های خارجی در قسمت های هم ذکر شده بود.
خاقلی نظیر امریکا غک آشنا رادیو ته ویل نن د بهرنی رسانه په حواله راغلی و چې دغه هیواد اوسیدونکو ته چې اکثر تی مسلمانان دي دغه پریکړې سره ممکن مخشي او ته هغوی چې ویزی هم لري ممکن دغه سی برخلیک سره مخشي او نور هغوی قبول نشي، یعنی د دې سره سره چې ویزه لري هغوی ته امریکا ته د تلو اجازه به ورنکړ شي، چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند چې خانسوري وایي چې افغانان د سفر د محدودیتونو په لیست کې شامل دي چې وسره امریکا د تلو په باب اندېښنې هم بې ځای ګڼل کیږي. خاغلی چخنسوري ویل موږ په دغه لیست کې نه یو چې افغان اوسیدونکي امریکا ته له سفر څخه منع کوي. افغانستان په لیست کې نشته او په دغه لیست کې نور هیوادونه شامل دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند تیر دسمبر په میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ شو تلیفوني خبرو ته په اشاره ویل چې امریکا نوې اداره په افغانستان کې حالاتو ارزونه کوي.
ولسمشر چې د ولسمشر ټرمپ سره تلیفوني خبرو درلودلې څو میاشتې دمخه پاره کې رئیس جمهور ټرمپ ویلو چې دای چې پر کار شروع کی بیا به مکمل بررسی وکړي د خپل د نړیوال د واقعیتو د افغانستان د پاغه صورت کې به دوی یو تصمیم ونیسي. په دې کې د اساکرو د زیاتوالي کمواله موضوع مطرح نه ده، دوی خپل چون نوې اداره د خپل بررسیان تر سره کوي او د حقایق سره سم به هغه تصمیم نیول کیږي چې څومره کولای شو د مشترک مبارزه چې تروریزم پر خلاف لرو اپ موثریت سره سرته ورسو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ویل چې د امریکا نوی جمهور رئیس به د دغو ارزونو په پای کې په افغانستان کې د خپل عسکرو په مسله پریکړه کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د روسیې، ترکیې او ایران چارواکو د سې شنبې په ورځ په استانه کې د سوریې د وضعیت په اړه د غونډې په پای کې وویل چې د اوربان ټینګولو لپاره په یو میکانیزم سلا سوي دي، خو د سوریې دولتي رسنیو پرون یو ویډیو خپره کړې چې د حلب په جنوبي سیمه کې د سوریې د پوځ او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سوریې هوایي پوځ په تیرو 24 ساعتونو کې په دایره زور کې د داعش سنگرونه بمبارد کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې شپږ جنگي الوتکې د روسیې د یوې هوایي اډې نه الوتي او د سوریې په دایره زور کې په داعش باندې بمبارد کړی دی. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې بمبارد کې د داعش د وسلو فابریکا، وسلې او د وسلو ډیپوګانې ویجاړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د جمعې په ورځ د سوریې د مخالفینو له استازو سره وګوري، خو دا نه دي ویل شوي چې په دې ملاقات کې به د سوریې کومې مخالفې ډلې شاملې وي.
دلته مسئله دا نه ده چې څوک خوشحاله دي او څوک خفه، مسئله دا ده چې بالاخره مو یوه اجماع جوړه کړه چې ورته آخري مفاهمه یا وروستۍ اعلامیه ویلی شو او ټول ورباندې موافق دي.
پاستانه کې د سوریې په حقله د ترکیې، روسیې او ایران د درې اړخیزو خبرو سم دستي جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یاغیانو د سوریې د حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي.
موږ تل د داسې هیوادونو په حقله شک لرو، د ایران او روسیې په حقله، خو زه هیله لرم چې روسیه به جلا رول ادا کړي.
د غونډې په پای کې موافقه وشوه چې روسیه، ترکیه او ایران به په سوریه کې د اوربند د هغه موافقې د عملي کېدو څارنه کوي چې د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې شوې وه، خو د دې سره د ملګرو ملتونو هڅې هم روانې دي.
آیا په قزاقستان کې مو له ژنیو نه مختلف د یو ډیپلوماتیک لیدلوري د پیل شاهد وو؟ آیا دا به د ژنیو مذاکرات نور هم ګړندی کړي که د دواړو ترمنځ به یو څه وي؟ زه فکر کوم کېدای شي ډېر د دواړو ترمنځ یو څه وي.
د قزاقستان په مرکز استانه کې د سوریې حکومت او سیاسي مخالفین روغې ته ونه رسیدل، خو مسکو وایي چې د جمعې په ورځ د مخالفینو سره بیا خبرې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د وریجو د پروسس لومړی لوی فابریکه په فعالیت پیل کړي چې لمخې به یې په هر ساعت کې 15 تنه وریجې تولید کړي او تر 4000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره سي. زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د شولو د پروسس واړه ماشینونه شته چې غټې او نری وریجې تولیدولی شي، خو دا فابریکه په ختیځو ولایتونو کې لومړنۍ ده چې هر ساعت 15 ټنه وریجې پروسس او بسته بندي کولی شي. د ننګرهار په بیسودی خاص کې پر جوړه شوې دغه لویه فابریکه یو نیم میلیون امریکایي ډالر لګیدلی چې 15% پیسې یو ایس آی ډی ورکړي او نورې د فابریکې جوړونکي شرکت سمی ابراهیم لګولی دي. د فابریکې مشر غلام نبی وایي د دې فابریکې جوړېدل کولای شي تر 4000 بزګر او کاریګر له بیروزګارۍ بچ کړي.
د یو نیم زنه 2000 په شاوخوا کې دیخانان زمینداران دې فابریکې سره کانټریکټ دیخانان دي او زمینداران دي، یعنی په اصطلاح سره د 3000 کسانو لپاره زمینه د کار برابرېږي. د ټولو ولایتو د افغانستان ته انشارات دي، حتی دولتي ارګانونو ته، اردو ملي ته، دفاع ملي ته، پولیسو ملي ته، موږ ښې باکیفیت وریجې ورکولی شو انشارات دي. د پاکستان د ستاندرډ نه هم د دې ستاندرډ ښه یو کیفیت ډېر لوړي.
هغه زیاتوي چې د دغې فابریکې په مټ د افغانستان ګڼو ولایتونو ته تولیدات رسولی شي. ځایي بزګران هم د وریجو د پروسس دغه فابریکې ته خوشحاله دي او وایي تر دې وروسته به حاصلات په ښه نرخ خرڅ شي، خو په دې حصه کې له دولت او نړیوالو خیریه ادارو د لا نورو فابریکو جوړېدل غواړي.
نو موږ په دې وجه باندې موږ د نورو موسساتو نه نور ته هر چا ته ټول نړیوالو ته حتی دولتي مسؤولینو ته هم دا خواهش لرو چې نور دورته تخصیص سنګواري موږ ته برابر کړي او دغه لارې زموږ د قانون مخکې لاړ شي او موږ د دنیا د قانون ته تیدي.
د ننګرهار کرنی ریاست کې د کرنیزو تخمونو د تصدیق امیر محمد وارس وای د دغه فابریکې جوړیدل کولای شي چې نور سوداګرم په دې برخه کې پانګونې ته وهڅي او دا چاره کولای شي لویدلی بزګر راپورته کړي
او ډیره باکافته او علی دغه شولې چې وي هغه پروسس کړي وي دا د دې ضمانت کوي چې ان شاء الله دونکو به هم دغسې نور ګامونه اخیستل کیږي دا د نورو خلکو لپاره یو تشویقي جنبه لري چې د دې سره په کتو باندې به انشاءالله زموږ نور هیوادوال هم دې ته تشویقیږي او دغسې یو کار به شروع کوي
که څه هم د افغانستان په کچه په کرنیزه برخه کې راولاړې ستونزې په بنسټیزه توګه نه دي حل شوي او نیوکه دا ده چې بزګرو ته کیدونکي خدمات سرسری دي خو د ډیرو په باور دغه شان فابریکې کولی شي له نورو هیوادونو نه د توکو واردولو مخنیوی وکړي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د اروپایي هیوادونو مشران په دې غور کوي چې باید خپل پوځ په خپله جوړ کړي او په متحده ایالاتو ډیر اتکا ونه کړي د اروپایي هیوادونو مشرانو دغه پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل ناټو یو منسوخ سوی سازمان دی نور تفصیل د لندن څخه د امریکا جغ د خبریال هینری ریجول په رپورټ کې اوري
ناټو د دویم نړیوال جنگ را په دې خوا د اروپا د لوی وچې د امنیت په ساتلو کې کلیدي نقش ادا کړی خو اوس د دې اتحادیې ځینې مشران وایي چې د خپلې دفاع او امنیت د ساتلو مسؤلیت باید په خپله غاړه واخلي او په نورو دې اتکا نه کوي د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتي مبارزو پر وخت ناټو منسوخ شوی سازمان یاد کړی و دا هم ویلي و چې د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه هغومره همکاري نه کوي چې باید وکړي د ټرمپ همدغه څرګندونو په اروپا کې چارواکي او مسؤلین اندېښمن کړي دي دوی وایي کناټو مات شي په اروپا کې به غټ پوځي بحران رامنځته شي د اروپایي اتحاد چارواکي راتلونکې میاشت د جرمني د مونشن په ښار کې د امنیت او دفاع په هکله په یو نړیوال کانفرنس کې راټولېږي د همدې کانفرنس مشر ولفانګ ایشنګر په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل
ان اډیشن ټو د کرایسیس وی هډ لاست ایئر اوکرين سیریا د ساوث چاینا سیز نورث کوریا
مونږ تیر کال د یوکرين سوریه د چین د جنوبي سمندرګي او شمالي کوریا د جنجالونو او بحرانونو ترڅنګ نور غټ ازمایښتونه درلودل خو اوس د اټلانټیک سمندر په دواړو خواو کې ټول په دې خبري ورختا دي چې آیا په رښتیا هم ناټو منسوخ شوی سازمان دی کنه بل پښتنه دا ده چې آیا امریکا به وکړي شي اروپایي اتحاد د پامه وغورځوي او یا دا چې آیا اروپایي اتحاد د امریکا تر ټولو مهم ملګری اتحاد دی کنه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لا پخوا ویلي دي چې په کار د اروپا د خپل سرنوشت پریکړې په خپل وکی خو د لندن د شاهي پاوز د خدماتو په انسټیټیوټ کې مبصر جاناتن ایل بیا وایي چې د اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو په ملګرتیا کې هر ډول درز راتلل به د اروپا په پالیسیو غټ اثر ولري
While there is a lot of discussion about closer cooperation in the European Union, there simply is no substitute for America.
په اروپایي اتحاد کې هم دا وس د نږدې همکاري خبري او بحثونه روان دي خو یو خبره واضح ده او هغه دا چې هیڅ شی د امریکا د نظامی قوت ځای نشي نیولای او تر هغه مهمه بیا ده چې د ناټو 15 یا پسلو کې نظامی دارایی د امریکا ده جرمنی او د ناټو یو شمیر نور غړي هیوادونه د ناخالصو تولیداتو یوازې 2% کې په دفاعي چارو لګوي فرانسې جرمنی هسپانیا او ایتالیا بیا ویلي دي چې د اروپایي اتحاد د غړي هیوادونو ترمنځ د نظامی او استخباراتي همکاري زیات شي خو برتانی بیا په اروپایي اتحاد کې د نظامی ائتلافونو د جوړولو سره مخالفت خوده ځکه دغه هیواد ویره لري چې دا کار احتمال لري د ناټو سازمان کمزورې کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
درنو ریدونکو اوس په مکړی یو تیبي مطلب ته یو نوې څېړنه شي چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان د سالنډي په مرض اخته دي په دې څېړنه کې دا معلومه شوه چې د ویټامین ډي استعمال کولای شي چې د سالنډي د ناروغي په کمولو کې مرسته وکړي دا ازموینه چې په متحده ایالاتو، کاناډا، هند، جاپان، پولینډ او برتانیا کې تر سره شوی شی چې د ویټامین ډي د ټابلیټونو خوړل د سالنډي د جدي خطر مخنیوي کوي او په روغتون کې د بسترې کېدو ضرورت له 6% څخه تر 3% پورې راټیټوي. د لندن د کوین ماری د پوهنتون استاد ادریان مارتیناو چې د دغې څېړنې مشریه کوله وایي چې پایله یې په زړه پورې ده او باید د احتیاط څخه هم کار واخیستل سي. ښاغلی مارتینا وایي د جدي سالنډۍ په اړه کومې لاسته راوړنې چې سوي هغه د درو ازموینو نتیجې دي چې ګډون کوونکي په عمومي توګه په عمر زیات کسان وه چې ناروغي یې ډېره سخته نه وه. هغه وایي پر هغو ماشومانو او لویانو باندې چې په جدي سالنډۍ اخته وي زیاتو ازموینو ته اړتیا ده چې معلومه سي چې آیا ویټامین ډي د هغوی سره هم مرسته کوي او کنه. هغه زیاتوي دا لا نه ده څرګنده چې د ویټامین ډي ټابلیټونه پر ټولو ناروغانو باندې اثر درلودلی سي او که یوازې پر هغو کسانو چې د بدن د ویټامین ډي کچه یې ټیټه وي. دوی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې په څو راتلونکو میاشتو کې څرګنده سي. د برتانیا د سالنډۍ د ناروغۍ د خیریه موسسې د څېړنو مشره اریکا کینینګ ټون وایي زیاتو شواهدو ته اړتیا ده چې دغه موندنې بشپړه سي. هغه وایي سالنډۍ مختلف ډولونه لري، کیدای سي چې ویټامین ډي د ځینو کسانو د حالت په ښه کېدو کې مرسته وکړي خو د ټولو سره نه. سالنډۍ یوه ناروغي ده چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په اخته دي او علایم یې په عمومي ډول په سختۍ سره سا ایستل، ټوخی او د سا لنډېدل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په بدخشان کې د لاسي صنایعو له لارې یو شمېر هغه ښځې مناسب عایدات لري چې کورنۍ اقتصاد یې کمزوري دي. د رپورټ تفصیل د ګلرحیم نیازمند څخه واوري.
په دې وروستیو کې د قندوز د ښار په داخل کې د خلکو وژنې او د سرمایدار خلکو د ماشومانو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د ښار په داخل کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړې قوه جوړه کړې چې د ښار په داخل کې به عملیات کوي. د قندوز په ښار کې هر اونۍ یو یا څو تنه د وسوالو کسانو لخوا ویشتل کیږي او یا هم د سرمایدار خلکو بچي اختطاف کیږي. تیره ورځ د یو ډاکټر زوی هم اختطاف شوی و چې د یوې ورځې لپاره د قندوز مرکزی روغتون هم تړلی و. په قندوز کې د پولیسو د 1508 زون قماندان شیرعزیز کمال وایي چې دوی د ښار د امن کولو په خاطر ګرنیزون جوړ کړی او دغه ګرنیزون دنده لري چې په ښار کې د اختطافونو او وژنو مخه ونیسي.
تمام نیروها در اونجا نماینده داره تا دست باز یا عملیات های خود سازماندهی بکنه و دست باز وظایف خود انجام
بده. دغه ګرنیزون کې ټول امنیتي ارګانونه استازي لري او دوی به په آزاد ډول د ښار په داخل کې عملیات کوي. دوی خلکو ته اطمینان ورکوي چې دغه ګرنیزون په فعالیت به د ښار په داخل کې د ترور او اختطاف مخه ونیول شي. د قندوز خلک په دغه ولایت کې د امنیتي چارواکو له روانو عملیاتو څخه هم راضي نه دي. دوی وایي چې افغان ځواکونو یوازې د ښار په اړوند د سیمه چپرمکې لوی نظامي مرکز جوړ کړی خو له طالبانو څخه د کلو د پاکولو کوم پلان نه لري. خو د پولیسو د 15 زون قماندان شیرعزیز کمال وایي چې د دوی عملیات جریان لري او په ژمي کې به د قندوز ځینې سیمې له مخالفینو پاکې کړي.
پامریک جریان داره تا ما بتانیم که این ساحات قندوز ده و فصل زمستان ساحات سبز قندوز که فعلا برگریزان است.
ده پامریو په نامه عملیات جریان لري چې د قندوز شنې سیمې له طالبانو څخه پاکې کړي. که دغه سیمې پاکې نشي د نوي کال پر راتلو سره به له ستونزو سره مخ شي. افغان ځواکونه عملیات کوي چې د قندوز خلک مطمئن شي.
احساس پکنه مردم قندوز
هغه وایي چې د قندوز د ښار د امن کولو لپاره ځکه ګرنیزون جوړ کړی چې دوی په مستقل ډول عملیات کوي او له بل هیڅ ارګان څخه اجازه اخیستلو ته اړ نه دي. د قندوز خلک له اوسني امنیتي حالاتو سر ټکوي. وایي چې دولت دې دوی ته نور هیڅ نه ورکوي، یوازې امنیت غواړي. د دغه ښار یو سپینګیری اوسیدونکی عثمان داسې غوښتنه لري.
دولت مو هیڅ نه ته امنیت بره، ما ځان هم چې تیره دولت امنیت میخوایم به ما امنیت بشه. مردم قندوز فقط امنیت کار داره.
دولت ده هیڅ نه راکوي، امنیت دراولي. د دولت له هر څه تیری و امنیت غواړو چې امنیت وي. د قندوز خلک یوازې امنیت غواړي، موږ نور څه نه غواړو. د قندوز خلک لامنیتی ورګانونو د امنیت غوښتنه کوي، وای چې د امنیتی ورګانونو روان عملیات به په سیمه کې کامیاب نشي، خو چارواکي وای چې د خار د امن کولو په خاطر ځانګړي قوه جوړه کړي چې د خار په داخل کې امنیت وساتي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.